روخ سب تاسو هم ستړي مشي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې په دې خبرونه کې امریکایي ځواکونو افغانستان کې د اډو پرې خدل پیل کړي خوایي کبریت پرې وشي جواب ورکولای شي.
موږ پوسی امکانات لري چې پر اخلاقي ځواکونو هر ډول بریدونو ته په خپله ځواب ورکړي.
ملګري ملتونه د افغان خبريالانو وژنې اندېښمن کړي خو ارګوایي
اوس د افغانستان په ادبي او قضایي دستګاه کې هیڅ د سیاسي نسته چې د څېړنو باندې نیوي.
کندز کې د سړک سر پلورون کې وایي
تیادرو کې موږ د ښاروالۍ نو پرې د خوراکي سم
او د کورونا د ځپون کې سپې پر مهال بیلابیلو هیوادونو له هند سره د روغتیايي توکو د مرستې ژمنه کړې. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې هم شمشاد زدران مختوړي. که تر پای را سره پاتې شئ د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو اونیز پروګرامونه هم اوریدلی شئ. خو راځئ په پیل کې خبرونه. امریکایي چارواکي وایي له افغانستانه وتلو ته تیاری نیول شوی. لوګر کې د مسعیناک وو امنیتي ساتونکي وژل شوی او د نړۍ یو شمېر هیوادونو له هند سره د کورونا وبا په کنټرول کې د مرستو ژمنه کړې. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي له دې هیواده د پوځي اډو تخلیه په منظم ډول پیل شوی. جنرال میلر پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دوی پوځي اډې او تجهیزات افغان ځواکونو ته سپارل کیږي.
As we retrograde to zero US forces,
پداس حال کې چې موږ د امریکایي ځواکونو شمیر صفر تر رسو، موږ به اډې په لومړي سر کې د دفاع وزارت او نورو افغان ځواکونو ته ورکو او دا ټول هغه اډې دي چې موږ به ورڅخه وتل پیلو.
د هغې پریکړې له مخې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د رواني اپریل میاشتې په 14 اعلان کړه، له افغانستانه به ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 14 پورې ووزي. جنرال میلر د دغه خطر په وړاندې چې که طالبان پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو بریدونه وکړي وویل څوک د دا تېروتنه نه کوي او زیاتې کړه چې دوی به پوځي وړتیا ولري چې هر ډول برید ته په کلکه ځواب ورکړي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. په لوګر کې د مسعیناک د کان وساتونکې د طالبانو په یوه برید کې ووژل شول. د لوګر د پولیسو ویان ګل حیدر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون له غرمې وروسته شاوخوا 2 بجې د دغه ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په سید آباد سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو طالبانو د مسعیناک کان پر ساتونکو وسلوال برید وکړ. د زاهد آباد په سیمه کې په دې برید کې درې تنه نور ټپیان شوي دي. د احمدي په وینا ساتونکي د مسعیناک غونډ ته پر لاره و چې د وسلوالو له کمین سره مخامخ شول. طالبانو د برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې 8 تنه سرتیري یې وژلې دي. بل ورته د هرات د ګلران ولسوالۍ د ملي امنیت د مدیر په ګډون درې تنه په ماینچاودنه کې ووژل شول. د هرات والی عبدالوحید قطالی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د یکشنبه په ماښام هغه مهال رامنځته شوه چې د دوی پر موټر د قشاوري په سیمه کې ښخ شوی ماین وچاودید. ښاغلي قتالي زیاته کړه چې په وژل شوو کې د ګلران پخوانی ولسوال هم شامل دی. د هغه په وینا په دغه برید کې د امنیتي ځواکونو 15 غړي ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د فوټبال د حکمانو د ډلې دوه غړي د لومړي ځل لپاره په آسیایي لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال نړیوال حکم یا ریفری حلیمه قا شیرزاد به د لویدیځ آسیا د AFC کپ په ډله ایزو سیالیو کې د حکم رول ولوبوي. د آسیا جام کلب لوبې د اتلانو تر لیګ وروسته د آسیا د فدراسیون دوهم رسمي تورنمنت بلل کیږي. د نړۍ یو شمېر هیوادونو پرون له هند سره چې د کورونا وایرس سخت ځپلې او روغتونونه یې د بسترونو روغتیایی وسایل او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي د مرستو ژمنې وکړې. سپینې ماڼۍ ویل متحده ایالات به د کوویډ 19 واکسین لومړنۍ مواد، روغتیایی تجهیزات، ټیسټونه او د خوندیتوب تجهیزات سمدستي هند ته ورکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل چې متحده ایالاتو د هغو مشخصو موادو سرچینې په نښه کړي چې د هند کمپنۍ د استرازینیکا واکسین د تولید لپاره ورته عاجله اړتیا لري. بلورته یو شمیر نورو هیوادونو له هغې ډلې جرمني هم ژمنه کړې چې له هند سره به په دې برخه کې مرسته کوي. د پاکستان د بلوچستان د خبريالانو ټولنه بعد یو خبريال د وجل کېدو د ورستۍ پیښې په اعتراض کې نن د دې ایالت د پارلمان له خبري پوښښ څخه ډډه وکړي. د اردو ژبې ازادي ورځپاڼې خبريال عبدالوحید رئیسانی د شنبې په ورځ په کوټه کې د ناپیژند وسلوالو په ډزو ووژل شو. که څه هم تر اوسه د دغې وژنې انګیزه نه ده روښانه، خو پولیسو ویلي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي او امکان لري چې دغه قتل به هغه مهال شوی وي چې غلو هڅه کوله د هغه موټر سایکل وتښتوي. د بلوچستان د خبریالانو د رئیس ټولنې د رئیسانی قتل غندلی او غوښتنې کړې چې عملانې باید په نښه شي. بلوچستان له کلونو راهیسې د فرقه ایي شخړو او د اسلامي سختدریزو او بیلتون غوښتونکو د حملو شاهد دی. له 2004 کال راهیسې په زرګونو کسان په دغو حملو کې وژل شوي. او د جرمنی د بهرنی چارو وزیر هایکو ماس د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د وضعیت پر سر پر روسیې د نورو بندیزونو لګول رات کړل. هایکو ماس پرون د ای آر ډی له رسنۍ سره په خبرو کې وویل دای په دې شک کوي چې آیا پر روسیې نور بندیزونه به د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي او کنه. نوموړي زیاته کړه چې د ده په باور ښایي نتیجه یې برعکس وي. که چیرې غواړئ چې دغه خبرونه بیا هم ولولئ یا یو اورئ زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، پته ده ازادي رادیو ډاټ کام. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لپاره تیاری پیل شوی او دغه بهیر به په منظم ډول ترسره شي. جنرال سکاټ میلر پرون په کابل کې په یو خبري کانفرانس کې دغه راز وویل، ټول هغه اډې به افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري چې دوی ترې وزي او هم به ځینې تجهیزات د ځواکونو ته ورکړي. جنرال میلر له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو په بهیر کې پر دغه ځواکونو د هر احتمالي برید په وړاندې د سخت ځواب خبرداري هم ورکړي. تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي له دې هېواد د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو بهیر پیل شوی او هغه به په منظم ډول پر مخ یوړل شي. جنرال سکاټ میلر دغه څرګندونې پرون یکشنبه په کابل کې د افغان خبریالانو یوې ډلې ته وکړې او ویې ویل، که څه هم د مې له لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر رسما پیلېږي، خو په محلي کچه د دغه بهیر لپاره تیاری پیل شوی دی. جنرال میلر افغان ځواکونو ته د اړو او تجهیزاتو د سپارلو په اړه وویل،
certain equipment that we must take back to
یو خاص تجهیزات چې موږ یې باید بیرته خپل هیوادونو ته ولېږدو، دا یو شرط دی. خو د امکان تر حد چې موږ مجبورونه وسو غواړو دا مسله یقیني کړو چې افغان امنیتي ځواکونه اړې ځینې تجهیزات، هغه څه چې د اردو د فعالیت لپاره اړین دي، ترلاسه کړي.
جنرال سکاټ میلر دغه څرګندونې نږدې دوه اونۍ وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان میلادي کال د سپتمبر ریولسمه له افغانستان نووزی. د می لومړی د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د دوهې په تړون کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره ورستۍ نیټه ټاکل شوې او هغه تړون چې د نه عملي کېدو په صورت کې طالبانو پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د حملو د بیا پیلېدو خبرداری ورکړی. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر خبرداری ورکړ چې دا به یو تیروتنه وي چې کله افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو په بهیر کې پر دغو ځواکونو برید وشي.
موږ پوځي امکانات لرو چې پر ائتلافي ځواکونو هر ډول بریدونو ته په کلکه ځواب ووایو، او پوځي امکانات لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړو. پر دې لور حرکت به یو تیروتنه وي.
که څه هم طالبانو د دوهې له تړون وروسته پر امریکایي او ناتو ځواکونو له حملو ډډه کړې، خو د بایډن د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې د دې ډلې د ویندویانو څرګندونو ته په پام د دې خبرې یقیني کول ګران دي چې طالبان به په دې پاتې څه باندې 5 میاشتو موده کې پر امریکایي او ناتو ځواکونو برید ونه کړي. د رویترز په وینا د امنیتي چارو یو شمېر کتونکي دې ته د شک په سترګه ګوري چې طالبان دي چې هره ورځ له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دي، امریکایي ځواکونه پرېږدي چې په سوله ییز ډول له دې هېواده ووزي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر دغه راز وویل، کله چې ده د طالبانو د سیاسي کمیسیون له غړو سره د خبرو فرصت درلود، نو هغوی ته یې واضح دا خبره کړې چې له تاوتریخوالي دې لاس واخلي. میلر زیاته کړه، طالبانو ته یې دا هم ویلي چې که غواړي پوځي پریکړو ته عملي بڼه ورکړي، نو دا به د افغانستان او د دې هېواد د خلکو لپاره یوه غمیزه وي.
و موریدل چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې له دغه هېواد یې وتلو ته تیاری نیولی او په منظم ډول به وځي. په همدې حال کې د همدغو نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خبريالانو او بشري فعالانو پر وژنې اندېښنه ښودلې. دوی ویلي د فعالینو او خبريالانو د وژنو قضیو ته نه رسیدنه په دغه هیواد کې هدفي وژنو د دوام لامل شوه. د خبريالانو ملاتړي بنسټونه بیا وایي چې د افغانستان حکومت په لازم ډول د خبريالانو د وژنو دوسیه نه څېړي، خو ارګ بیا د راپورونه ناسم بولي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخي زنګړی ریپورټری د خبريالانو او بشري حقوقو په مدافعینو د تاوتریخوالي او وژنو قضیو ته نه رسیدنه د جدي اندېښنې وړ بللې ده. ماري لولر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان زنګړی استازي ته په یو لیک کې لیکلي، موږ په زنګړی توګه د دې وژنو په اړه د تحقیقاتو نه ترسره کېدو او خبريالانو او د بشري حقوقو د فعالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوام په اړه اندېښمن یو. په لیک کې دا هم راغلي چې د هدفي وژنو عاملین د نه مجازاتو له امله خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. ملګرو ملتونو پر افغان چارواکو غږ کړی چې د عدالت ټینګښت او د نورو بریدونو د مخنیوي لپاره باید بشپړه او قانوني څېړنه وکړي او د خبريالانو د بشري حقونو د مدافعینو په وژنو کې د تورنو کسانو عادلانه محکمه پیل کړي. په همدې حال کې آزادو رسنیو نه د ملاتړ سازمان نه مشر مجیب خلوتګر وایي افغان حکومت د خبريالانو د وژنو قضیو ته رسیدنه نه ده کړې او دا د بریدونو دوام ته زمینه برابره کړې ده.
متاسفانه د افغانستان حکومت د خبريالانو د وژنې هغه قضیه او دوسیه چې دی په دې اړه هیڅ پام نه کوي، توجه نه کوي. په ځانګړې توګه هغه قضایه چې تقریبا د یو کال نه شروع شوی ده او هدفمند قتلونه ده.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو په چارو کې ځنګړي ریپورټر ماري لولر د غشان په دغه لیک کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس د یتونه هم کړی چې نږدې 15 میاشتې وړاندې په هلمند کې وژل شو. ماري په افغانستان کې د خبريالانو او بشري حقوقو فعالینو د وژنو مخنیوي لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې څو د حمله ودرېږي، خو هغې د ولسمشر لومړي مرستیال په وروستیو سرګندونو اندېښنه ښودلې چې ویلي د فیفا بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید د ترور عاملینو باندې باید د اعدام حکم پلی شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مرستیال نیم نظری وایي کمیسون په ژورنالیستانو او د بشري حقوقو په فعالانو د هدفي وژنو او سیستماتیکو حملو په اړه اندېښنه لري.
قتلهای هدفمند سیستماتیک
هدفي او سیستماتیکي وژنې د دغه ډلو لخوا د یوې نوې تګلارې په توګه کارول کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې اړه جدي اندېښنه لري او په افغان حکومت غږ کوي چې د هدفي وژنو عاملین وپیژني او عدالت ته یې وسپاري.
خو جمهور ریاست مرسیال ویان لطیف محمود ازادي رادیو ته ویل چې له 1971 کال راهیسې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 141 قضیه سیړل شوې او داسې قضیه نشته چې نه به سیړل شوې.
له 1371 کال نه را دی خو موږ د ژورنالستانو په تړاو ټولې دوسیې سیړلې دي. اوس د افغانستان په عدلي او قضایي دستګاه کې هیڅ داسې دوسیه نشته چې د سیړلو وړاندې نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته هدفي وژنې په ځانګړي ډول په خبريالانو او مدني فعالانو زیاتې شوې. افغان حکومت د دغو حملو مسؤل طالبان بولي، خو طالبان په کراتو په دغو حملو کې لاس لرل رد کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وسم رازو ولایتي راپورونه ده. کندوز کې یو شمیر هغه کسان چې د خار په واټونو کې پلاس گاډو کې توکي پلوري وایي چې خاروالی له دریو میاشتو راهیسې کار ته نه پرېږدي. دوی وایي د کار ترې د ګټې وټې لار اخیستې او کورنۍ له سختو اقتصادي ناخوالو او ننګونو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
د کندوز خار د چپن فروشې راسه کې ګڼ کسان راټول دي. د دوی په منځ کې یو څلوېښت کلن رنګ تښتېدلی سړی د لاسي کراچۍ څخه په ځمکه د چپشو بنجاري توکو په راټولولو بوخت دی. دا فیروز خان نومېږي چې د ښاروالۍ مامورینو یې له بنجاري توکو بار کراچۍ ورته چپه کړې ده. له درې میاشتو راهیسې د کندوز ښاروالۍ د ښار د واټونو پر غاړو په لاسي کراچیو کې د توکو د پلورونکو پر ضد کمپاین پیل کړی دی او دوی نه پرېږدي چې د سړکونو پر غاړو توکي وپلوري. د بنجاري توکو پلورونکی فیروز خان وایي
درې مېسي کې منځغلې یا خو دې خو ګرودي کې بس سم نه پری کور کرای دا دغه شي شار د حلقې شي خار جنگ دا بس دغه شي ګرودي دا بس موږ په قرار نه پری دې شروال دا خط د قزل ورس موږ پری خپل کارو غریبي ته ډېر سن سره مخه قام قرضدار سوم دې کرا قرضدار دولت هم دا غوښتنه دې موږ غا غوري
و دې شکلن شکر الله دې کندوز خار په سړکونو ساتونه پلورل چې دې خاروالې ورستوي اقدامات یې کار زیانمن کړی دی هغه وای ل دې لارې لسکسیزي کورونی ته نفقه ګټله
پیادرو تلاش پیادرو کې موږ شاروالې نو پری دې د خورا تیر شم سرک سر ټریفیک موږ نه پری دې موږ نو کوئی سوق سګارو کو دیورې دې پیدا کو دو درې سو پیدا کو هغه دو درې سو روپے دوه موږ باندې قطع کړو سوق مجبور مدل تر هغه موږ راځو کورم کړی دا درې میاشتې کې بیکار اوس ود درې میاشتې کوم مال قرض هغه سر سره نه دکاندارو موږ ته پیسې را کوس مې پیسې نو لوګه ته سوور کو
د کندز دی ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د دوه مترزان ستونزې منی او پر خاروالې غا کوي چې لاسی سوداګرو ته د کار کولو اجازه ورکړي
موقع برشان مسایل شو از جای مناسب برشان تهیه دیده شو کې اینا رو جابجا کنن در غیر از این
خروالی باید د دوی لپاره مارکیټ پیدا کړي او باید دوی په مارکیټونو کې ځای پر ځای کړي او پرته له هغې دا کار چې خروالی پیل کړی دا د خلکو د ځورولو سبب ګرځي زما غوښتنه دا ده چې دولت باید دوی ته د کار بدیل او د وزګارو خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي
خو د کندز د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي بېلابېلو ادارو سره په همغږۍ د ښار د تنظیم او پاکوالي په خاطر له پلو لارو څخه په لاسګاډو کې سودا پلورونکي لرې کوي د ښاروالۍ سرپرست انجینیر حمیدالله ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ښار د تنظیم په عقله ما د داسې درته عرض وکړم څو دفعې د مقام ولایت په تالار کې هلته متنفذین د ښار اصناف شورای ولایتي جامع مدني قمانداني محترم امنيه رياست محترم امنيه ملي په دې ماده یو پلان ماده ټول عمل کړی دا او هغه منزور کړی دا په منزور شوی پلان ماده موږ خپل کار روان کړی دا
خغلی ناصرای زیاتوی چې دوی لاسی سوداګر د ښار په یو شمیر مارکیټونو کې ځای پر ځای کړی وو خو په خبره چې دوی حالته نه دریږي او بیرته د ښار واټونو ته راوځي د کندز ولایتي شورا ټینګار کوي چې ښاروالۍ د هغو کسانو د ستونزو لپاره چې د ښار په واټونو کې په لاسګاډو کې توکي پلوري او له همدې لارې د خپلو کورنیو نفقه ګټي یو بدیل ځای او معقوله حل لاره پیدا کړي داسې چې هم ښاري نظم مراد شي او هم د دې سلګونو کسانو چې دا محل د کندز ښار کې د واټونو پر سر کاروبار او مزدوري کوي کار زیانمن نه شي.
د کندوز له ښار ورزو د ننګرهار حصارک ولسوالۍ ته د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکي له افغان حکومت دغه ولسوالۍ ته ځانګړې پاملرنه غواړي. د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکي چې له تیرو 12 کلونو راهیسې ناامنیو او جګړو ځپلې دي د ننګرهار په مسؤلینو غږ کوي چې د دغه ولسوالۍ لپاره حکومتي مامورین چې تر اوسه یې چارې له جلال آباد ښار سنبالوي ولسوالۍ ته واستوي څو ولسونه سره له نږدې کار وکړي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
حصارک د ننګرهار غولسوالی چې له تیر 12 کال دراهي سي نګدې ټول سیمه د وسلوالو طالبانو په واک کې وي. خو شاوخوا یو میاشت مخکې پکې د وسلوالو مخالفینو د ځپنې په هدف د افغان حکومت نظامی عملیات پیل شول چې اوس هم دوام لري. د حصارک اوسیدونکو وایي اوس چې د دغه ولسوالۍ ډېرې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوې باید امنیت ټینګ او پرمختیایي برخو په ځانګړي ډول حکومتداري ته جدي پاملرنه وشي. د دوی په خبره په تیرو 12 کالو کې له مرکز جلال آباد سره آزاد تګ راتګ محدود او د دولتي ادارو په ځانګړي ډول په ملکی برخه کې ټولې چارې له جلال آباد ښار سنبالې دي او لا هم سنبالېږي. د حصارک ولسوالۍ د ځوانانو ټولنې مشر اول خان وایي تیر شاوخوا یو لسیز نامنی او جنگ جګړو یې دغلته د خلکو د ژوند د سانتیاوی اخیستي او زیاتوي ک اوس هم حکومت د حصارک ولسونه پر ځان راټول غواړي نو کار دی ورته وکړي او حکومتداري د پکې فعال کړي.
ته غواړي چې حصارک ولسوالۍ ودان سي او یو د ولسوالۍ نوم اخلي او امنیت راسي او ولسونه راټول سي بیت منګه د هر شوبې مامور دلته ووسی ولی هغه قاضي چې یو لکه لزره تنخواه اخلي هغه زما د دې سرباز نه زیات نه دي دا سرباز چې د امنیت نسی او دای په شوبه کې دنه ناسي به د ایراش خپل شوبه ته هو کدی وای چې زنه سمتلې د سارک لوسوالی نام نه ده لری د مهرباني دی وکیدل ته من خپل قاضیانم لرو من سرنوالانم لرو د سارک لوسوالی
اخوا د سارک لوسوالی زئی حکومتي مسولین هم د خلکو د غوښتنې پر ځای بولی خوای په حصارک کې تیرو جنگ جګړو د نورو تاسیساتو ترڅنګ خپل د ولسوالی ودانه هم زیانمنه کړي چې کوونه رغول شي د مامورونو کار کول به سخت وي. د حصارک ولسوال کشمیر خان شینواره له ولایتي او مرکزی حکومت غواړي چې د حصارک ولسوالۍ ته ځانګړي پاملرنه وکړي او هر څه ژر دی ورته د ولسوالۍ ودانۍ ورغوي څو مامورین پکې خپل کارونه پیل کړي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه ولسوالۍ څو کاله په جنگ کې و او تاسو ګورئ ودانۍ چې په مکمل ډول باندې تخریب شوې ده. نو غوښتنم د ولایتي ادارې او مرکز نه ده چې د دغه تعمیر په جوړولو کې باید چې موږ سره زر همکاري وکړي او د تعمیر زر باید جوړ شي، ځکه دلته مراجعین ډیر زیات راځي.
د حصارک ولسوالۍ د مسؤلینو او ځایي خلکو دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د ننګرهار والي ضیاءالحکم مرخیل اعلان وکړ چې په دغه ولسوالۍ کې د پراخو نظامي عملیاتو ترسره کېدو وروسته اوس د دغه ولسوالۍ مهمې برخې د وسلوالو مخالفینو لشتونه پاکې شوي دي. امرخیل ویلی و چې د ننګرهار د نورو ولسوالیو په څیر سړک ته هم زاد تګ راتګ شونی او امنیت یې ډاډمن شوی دی. د تصفیه شوو سیمو د امنیت ټینګښت، د روغتیایي مرکزونو فعالول او مجهز کول، د معارف په برخه کې بنسټیز کارونه کول، د سړکونو او لویو لارو رغول او حکومتداري فعالول هغه عمده غوښتنې دي چې د حصارک اوسیدونکي له افغان حکومت لري. د ننګرهار اداره که څه هم په حصارک ولسوالۍ کې د خپلو وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان بولي، خو وایي د حصارک لپاره یې پاملرنه زیاته شوې او د بشپړې تصفیې وروسته به یې ټولو ستونزو ته رسیدګي وشي. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼۍ دغلته د حکومتدارۍ د بیا فعالېدو په تړه وایي تر اوسه د حصارک په ځینو سیمو کې لا هم عملیات روان دي او تر امن کېدو وروسته به یې ټول حکومتي مامورین خپلو دندو ته ولېږل شي.
د حصارک ولسوالۍ څوارلس کلي د مخالفینو څخه پاک شوي دي او دا عملیات اوس هم جریان لري. د عملیاتو د ترسره کېدو چلته به امنیت تامین شي، تر څنګ حکومتداري برخې ته هم ځانګړي پاملرنه شوې ده. کارکوونکي چې هلته دنده لري ټول به خپلې ولسوالۍ ته واستول شي.
حتاولا خوګیاڼۍ د حصارک د ولسوالۍ د ودانۍ د رغونې په اړه وایي چې په دې اړه یې له مرکزي حکومت سره خپل پیشنهادونه شریک کړي، څو بودیجه یې منظور کړي او زیاتوي تر مالی وزارت یې دغه پروسه رسولې او هیله مندي چې نږدې وخت کې به خلاص ته راوړنې ولري. د حصارک ولسوالۍ د اوسیدونکو او مسؤلانو غوښتنې او د ولایتي ادارې هیله مندۍ په داسې حال کې دي چې د ننګرهار د دوی شتو ولسوالۍ له منځه شیرزاد او حصارک هغه ولسوالۍ دي چې لا هم پکې وسلوال طالبان شته او وخت نا وخت د جګړو راپورونه او یو تر بل د زیان اړولو ادعا وکیږي. حصارک د ننګرهار جنوب لویدیځ ته د سپینغر په لمن کې د ډیورن پر پوله پرته ولسوالۍ ده چې د کابل له سروبي، د پکتیا له ځاځیاریوب، د لوګر له ازرې او د ننګرهار له شیرزاد ولسوالۍ سره ګډې پولې او شاوخوا ډېر زره نفوس لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس برا شو دی چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تفسیری لري. پولیټیکو خبرونه له افغانستان د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وتلو مهلت طاقته نه کړي. د دې مهلت لمخې ټاکل شوی د امریکا او ناتو ټول ځواکونه د سپتمبر تر 11مې یا څه باندې څلور میاشتو پورې له افغانستانه ووزي. خبرونه دي کې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په اړه سخت پریکړه وکړه، ځکه د لیکوال په باور دا پریکړه د هغو سپارښتنو خلاف و چې د افغانستان د مطالعې د یوې ډلې لخوا شوې وه. د مطالعې په دغه ډله کې د امریکا اوسنی او پخوانی لوړپوړي چارواکي غړیتوب لري. دا ډله چې د امریکا د کانګرس لخوا جوړه شوې په دې باور ده چې امریکایي ځواکونه باید تر هغو افغانستان کې پاتې شي چې خپل هدف ته نه وي رسیدلي. د مطلب په دوام کې راغلی له افغانستانه د ټولو بهرنۍ ځواکونو وتل به افغان ځواکونو باندې اغیز وکړي او دغه راز به طالبانو ته د لا آزاد فعالیت زمینه برابر کړي. استرالیایي ورسپانې نیو ډیلی په افغانستان کې د دغه هیواد پر پوځي ماموریت یو لیکنه خبره کړې. ورسپانې د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن دا خبره راخیستې چې ویلي دي افغانستان کې ماموریت پایله ورکړې او قربانۍ بې ځای نه دي تللې. موریسن چې د افغانستان په شل کلنې جګړې کې د خپل ځواکونو ستاینه کوله ویلي اوس نړۍ ته له افغانستانه د ورپېښ ګواښ کچه هم کمه شوې. استرالیا ویلي اوس افغانستان کې اتیا سرتیری لري او د سپتمبر تر 11مې به یې له دې اوږدې جګړې وباسي. دا مهال د امریکا شاوخوا 2500 او د ناچو د غړیو کابو 1000 سرتیری په افغانستان کې میشت دي. چین وایي د افغانستان د سولې لړۍ په حساس پړاو کې ده او هیواد یې د باثبات افغانستان ملاتړ کوي. دا خبرې په کابل کې د چین سفیر پرون کړي چې جزئیات په دې راپور کې اور.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وټولو اعلان او د طالبانو د حملو په ډیرېدو سره چین چې د امریکا اقتصادي سیال دی هڅه کوي د افغانستان د سولې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي. په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یون د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې چین د افغانستان د سولې د بهیر د تحقق لپاره له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار کوي.
د افغانستان د سولې پروسه په یو حساس او حیاتي پړاو کې ده او چین د یو مسالمت امیز افغانستان چې سولې پکې وي ملاتړ کوي. څوک چې دایمي سولې ته د افغانستان د رسیدو لپاره زمينه برابروي موږ د هغو ملاتړ کوو.
افغان حکومت دغه سولې ته د رسیدو په خاطر د ملي او سیمه ایز اجماع د جوړېدو په نیت د هڅو خبري کوي او په دې باور دی چې د سیمه او نړۍ د هیوادونو رول د دغه مذاکراتو د ګړندۍ کېدو لپاره تر بل هر څه مهم دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال لطیف محمود:
هدف اصلی حکومت افغانستان پایان جنگ و برقراری
د افغان حکومت اصلی هدف ته جګړه پای ته رسیدل او د عادلانه او تلپاتې سولې ټینګښت دی. شپږکلنی هڅې د ملي سیمایزي او نړیوالې اجماع لامل شوې او سولې مو په غالب ګمان په ملي سیمایزي او نړیوالې هلي بدل کړه. هله مو د سیمې او نړۍ له هیوادونو دا د چي د سولې له بهیر سره چي د ټول بشريت غوښتنه ده همکاري وکړي.
په ورته وخت کې د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیاله برخنا صافی په افغان سولې کې د چین د رول په اړه وایي:
نظر ورکړه کوم رانديز کړه چې مونږ کولای شو په دې سولې کې مرسته وکړو. مونږ دې ته په خاص ترګه ګورو ځکه چین روابط پاکستان سره هم ډېر ښه روابط لري، اړیکې لري په هر برخه کې او په زمن کې د نړۍ په سطحه یو لوی قدرت دی. نو کولای شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې دوی موثر تمام شي.
خو د نړیوالو اړیکو پوه او په کابل کې د امریکایي پوهنتون استاد عمر شریف بیا وایي: چین افغانستان ته تل د پاکستان له دریځه لیدلی دی او په دغه پروسه کې به همکاري هم ګټوره نه وي.
د نړۍ یو شمیر هیوادونو له هند سره چې له کورونا وبا سره مبارزه کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی د مرستو ژمنې وکړي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د نړۍ یو شمیر هیوادونو پرون له هند سره چې د کورونا وایروس اپکل کې د تسونامي په څیر سره یاد کړی او روغتونونه د بسترونو، روغتیایي وسایلو او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي د مرستو ژمنې وکړي. سپین مانی ویل: متحده ایالات به د کووید 19 واکسین، نومنانی مواد، روغتیایي تجهیزات، تستونه او د خوندیتوب تجهیزات سمدستي هند ته ورکړي. سپین مانی په یو بیان کې ویل: متحده ایالاتونو د هغو مشخصو موادو سرچینې په نښه کړي چې د هند کمپنۍ د کوویشیلډ یا استرازینیکا واکسین د تولید لپاره ورته عاجله اړتیا لري. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په هند کې په پراخه کچه د کورونا وایروس خپرېدو د امریکا پر ولسمشر جو بایدن فشار لا زیات کړی چې له نورو هیوادونو سره د واکسین مرسته وکړي. متحده ایالات په دې وروستیو کې په نړۍ کې د کورونا ضد واکسین په برخه کې د یو مخکښ هیواد په توګه څرګند شوی. بایدن ویلي: متحده ایالات به تر هغو چې په کور دننه د واکسین اړتیا پوره شوې نه وي نورو ته واکسین ورنه کړي. خو دا غوښتنه په زیاتېدو ده چې متحده ایالات د استرازینیکا هغه 10 میلیون ډوزه واکسین چې تر اوسه یې نه دی تایید کړی هند یا نورو هیوادونو ته چې ورته اړتیا لري ورکړي. متحده ایالات له هند سره د کورونا ضد واکسین د لومړنیو موادو د مرستې خبره داسې مهال کوي چې د هند د سیروم انسټیټیوټ چې د استرازینیکا واکسین تولیدوي روانونه وویل چې نشي کولای د واکسین د تولید اندازه په میاشت کې 10 میلیون ډوزو ته ورسوي. تر دې مخکې اروپایي ټولنې او د دې ټولنې مهمو غړو فرانسې او جرمني هم له هند سره د مصنوعي سا ایستلو د دستګاو په ګډون د روغتیایي وسایلو او اکسیجن د مرستو ژمنې کړې دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین په یو ټویټ کې ولیکل: د هند چې د کورونا وبا د ثقل په مرکز بدل شوی ملاتړ ته چمتو یو او زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به په چټکۍ هند ته د اړتیا وړ هغه مرستې ورسوي چې د هېواد یې غوښتنه کړې ده. پاین هال کې بریتانیا ویل د تنفس مصنوعي دزګاوی او نور روغتیایي وسایل به د رواني اونۍ په پیل کې هند ته ورسیږي. پاکستان هم چې له هند سره اړیکې ترنګلې دي نوې ډیلی ته د روغتیایي وسایلو د مرستې وړاندیز کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل بشری مسایل د دې تقاضا کوي چې پر سیاسي مسلې تر غور پرته ورته ځواب وویل شي. دغه راز آی دی فاونډیشن چې د پاکستان یوه پیژندل شوې خیریه ټولنه ده، د هند له روغتیا پالانو سره د مرستې لپاره هغه هیواد ته د رضاکارانو او 500 امبولانسونو د استولو وړاندیز کړی، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا هند د پاکستان دغه مرستې منلې او که نه. په هند کې پرون یکشنبه د کورونا د نږدې د نیم لکه مثبتو پیښو او له امله د نږدې 2800 مړینو په ثبتېدو سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. د رسمي شمیرو له مخې په هند کې له 14 میلیون زیات کسان پر کورونا اخته شوي او نږدې 190,000 هم ترې مړه شوي دي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي له دې هیواده د ځواکونو د ایستلو بهیر په منظم ډول پیل شوی او دغلته د پوځي اډو تخلیه روانه ده. جنرال میلر پرون په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دوی پوځي اډې او تجهیزات افغان ځواکونو ته سپاري. په لوګر کې د مس عینک د کان و ساتونکو د طالبانو په یو برید کې وژل شوی دی. د لوګر د پولیسو ویان وایي چې دا پیښه پرون له غرمې وروسته د محمد اغې ولسوالۍ په زاهد آباد سیمه کې رامنځته شوې. د هرات د ګلران ولسوالۍ د ملي امنیت د مدیر په ګډون درې تنه په یوه ماین چاودنه کې ووژل شول. د دغو کسانو موټر تیر ماښام د قشاروي په سیمه کې پر خښ شوي ماین برابر شو. د افغانستان د فوټبال د حکمانو د ډلې دوه غړي د لومړي ځل لپاره په آسیایي لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال نړیوال حکم یا ریفري حلیمه قا شیرزاد به د لویدیځ آسیا د اف سی کپ په ډله ییزو سیالیو کې د حکم یا ریفری رول ولوبوي. د نړۍ یو شمیر هیوادونو پرون له هند سره چې د کورونا ویروس سخت ځپلی او روغتونونه د بسترونو روغتیایي وسایلو او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي د مرستو ژمنه وکړه. د پاکستان د بلوچستان ایالت د خبریالانو ټولنه به د یو خبریال د وژل کېدو د وروستۍ پیښې په اعتراض کې نن د دغه ایالت د پارلمان له خبري پوښښ څخه ډډه وکړي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د وضعیت پر سر روسیې د نورو بندیزونو لګول رد کړل. مخابله ازادي رادیو نه اوري، تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ او وای اوري پاتې ده azadiradio.com. له دې سره دغه خبرونه خبری مسائل هم سرته ورسیدل. راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام
د انصاف په لټه کې یو چاغې پسې ورشبل یو غې پسې ورشمدې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په دې ځای کې حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمونږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د پروان له ولایت د ازادي په نامه یوې خون کې د نورو پاستازي تو په ازادي رادیو ته ویلي چې دوی مخکې په یو خونځي کې سو کال د قراردادي خونکو په توګه تدریس کړي، خو سه کال قراردادونه ځنډول شوې دي. دا وایي دې کار به سرنوشته کړي او اقتصادي ستونزې هم لري. دا ستونزه مو د پهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. په مرته راړو اوس به د پروان له ولایته خون کې آزاده خپل ستونزه په خپل ووایي.
زه خون کې مشکل مې دا و چې په 96 کال کې زه د بل مکتب خون کې پایس د معرف وزارت څخه قرارداد کړی و. اوس زموږ سرنوشت معلوم نه ده. د عمر میاشت آخر قسمت دی، خو تر اوسه پورې زموږ سرنوشت معلوم نه ده چې موږ سره قرارداد کوي که نه.
څو کاله دې تدریس کړی و؟
3 کاله.
اوس ستاسو قرارداد ختم شو؟
وروستی کال مو ده.
وروستی کال دا چې کال خلاصي به قرارداد ختميږي کنه؟ نو څه پر خوستا په خبره قرارداد پاتې دی کنه؟
څه کال قرارداد مو پاتې دی.
اوس تاسو تدریس کوي کنه؟
نه، تر اوسه تدریس نه ده کړم.
خو هغه درته وای چې مرزه انتظار وباسي.
هغه ته څنګه وای انتظار وباسي چې د وزارت څخه صد علماء مرمرزي
خا یعنی تاسو غواړئ چې بل بیا قرارداد وکړي؟
بله مو غواړو چې بیا اخر نه کال مودا غواړو چې بیا قرارداد مو سره وشي.
اوس څومره وخت کیږي چې تاسو به سرنوشت تاسو
پرس کال کال کې خو د کرونا په خاطر مو بیکار پاتې وو. اوس هم مو سره کوم قرارداد نه ده کړی.
ته یوازې او که نور خون کې مشته چې د پدې سرنوشت
کې هم شته
تاسو اوس چې دغه قرارداد د سر نه کیږي یا تمه درکوي څومره مشکلات سره مخامخ یې؟
مشکلات خو ډېر ده، نور کوم عاید او درآمد نه لرو، ډېر مشکلات لرو.
نو تاسو دا مشکل د رئیس د معارف سره شریک کړی نه دی؟
هغوی سره شریک کړی یو، خو وایي چې انتظار وباسئ تر اوسه کوم نامه موږ ته نه ده راځي.
یعنی بیخی منفی جواب در کوي او که نه وایي چې انتظار وباسئ؟
وایي تر اوسه معلومه نه ده منتظار وباسئ. وایي انتظار وباسئ چې موږ سره معلوم شي چې تاسو سره قرارداد کوي نه کوي.
ښه، تاسو غواړئ چې بیا هم قرارداد وکړئ؟
او موږ غواړو چې بیا هم موږ سره قرارداد وشي چې خپل تدریس پیل کړو، خپل دنده پرمخ.
تاسو څومره تحصیل کړی؟
زه دارالمعلمین ویلم.
خا دارالمعلمین دی ویلې؟ نو ولې رسمي ښوونکي کېږي نه چې قراردادي تدریس کوي؟
رسمي کې خو څو ځله په امتحان کې مشترک کړی وه خو کامیاب نه شو.
یعنې بیا هم هڅه کوي؟ بیا هم هڅه وکړه چې کامیاب شي په کې؟
هر کله چې امتحان دیل شي په امتحان کې اشتراک کوي.
کور ودان، ستا مشکل به ورسوم.
ستاسو څخه هم ډېره مننه.
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له ویان د نجیبی آریان سره شریک کړه. اغلی آریان، د پروان له ولایته د آزادۍ په نامه یوې ښوونکي چې البته قراردادي ښوونکي و آزادۍ راډیو ته ویلي چې څلور کاله په یو ښوونځي کې په قراردادي بڼه تدریس کړی خو په دغه وروستي کال کې قرارداد ځنډېدلی. دا وایي د دې له امله بې سرنوشته دي او اقتصادي ستونزې هم لري. د دوی د بیا جذبولو لپاره چې تدریس ته ادامه ورکړي څه پلان یا تدبیر شته؟
حق الزمان خون کی پرته شکنه چې د پوهنې وزارت له اساسي اړتیاو څخه شمېرل کېږي، ځکه چې د ښوونکو د کمښت مسله د دوی په جذب سره حل کېږي. له هغه ځایه چې د 14 مالي کال بودیجه په تاخیر سره پاس شو او د دوی د پروسې په تای مراحل کې لږ څه خنډ او ځنډ رامنځته شو، نو په دې اساس مالي وزارت سره په دې برخه کې کار کوو څو وکولای شو د دوی بودجوي مسایل حل کړو، وروسته له هغې د دوی د جذب زمینه برابره شي او دا استادان بیا ځلي د تیرو کلونو په شان د پوهنې په بهیر کې خپلو تدریس ته ادامه ورکړي.
اغلی آریان، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان اکثره ښوونځي د ښوونکو له کموالي سره مخ دي او په ډېرو ښوونځیو کې دغه تشه په قراردادي ښوونکو ډکه شوې ده. تاسو اطمینان ورکوي دغه ښوونکي ته چې بیا به ورسره هم قرارداد وشي؟
د حق الزمان ښوونکو قرارداد په ټولیزه ډول باندې دوی یو کال لپاره قرارداد لري، البته یو کال چې دغه تعلیمي کال ګڼل کېږي چې مالي کال هم پکې نه شاملېږي، یعنې نهه میاشتو لپاره دوی قرارداد لري. د افغانستان د کار د قانون پر بنسټ هغه کسان چې په حق الزمان ډول باندې کار کوي دوی د کار بدل کې مزد ترلاسه کوي، نو کوم میاشتو کې چې دوی درس لري په هغه میاشتو کې دوی معاش ترلاسه کوي. یعنی هم هر کال دوی سره د نهه میاشتو لپاره قرارداد کیږي، وروسته له هغې بیا د کال په پیل کې قرارداد بیا له سره کیږي او تازه قرارداد ورسره ترسره کیږي. د تېر کلونه به د حمل میاشتې په نیمایي او یا هم پای کې به دا قراردادونه ترسره کېدل، خو له هغه ځایه چې سږ کال د بودیجې له اړخه لږ څه ستونزې رامنځته شوې دا قراردادونه په ځان سره به ترسره شي. خو مالي وزارت سره موږ له ډېرې نږدې په دې برخه کې کار کوو څو وکولای شو چې د دوی د جذب زمینه برابره کړو. دا اطمینان باید شتون ولري چې د معارف له اساسي اړتیاو څخه یوې دا ده چې موږ حق الزمان ښوونکي جذب کړو. معارف د خپل له اړخه ډېره هڅه کوي څو د دوی د جذب زمینه ډېره ژر برابره شي، ځکه چې زمونږ په ښوونځیو کې د ښوونکو له کمښت سره ډېر زیات مخ شو او دا کمښت د دې استادانو په جذب سره تر ډېره بریده برطرفه کېدلی شي. خو بودیجوي مسایل هم باید پام کې ولرو، له هغه ځایه چې دوی قراردادي دي او د امتیاز په بدل کې کار کوي، نو تر ټولو اساسي مسله د دوی د
امتیاز موضوع ده چې هغه باید مالی وزارت سره په ګډه حل کړو او وروسته له هغې د دوی د جلب جذب پروسه پیل کړو.
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د پروان له ولایته د ازادي په نامه یوې ښوونکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په ښوونځي کې شاوخوا څلور کاله په قراردادي توګه تدریس کړی خو د وروستي کال قرارداد یې ځنډیدلې او د پوهنې وزارت ویاند نجیبی آریان وویل چې په دغه مسأله کار روان دی او ډیر ژر به دغه ښوونکي جذب او تدریس ته به ادامه ورکړي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه لرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دوره کې سوي عزيزانو قدرمن اوریدونکو سلام. تاسو د ازادي رادیو د لاري د نن ورځې دغه خبرونه چې ما طاهر روشان چمتو کړې ده او تر هر څه مخکې ستاسو روغتیا او سلامتي د لوی خدای غواړم. ګران اوریدونکو زموږ یو شمېر اوریدونکو کله کله په خپلو پیغامونو کې زموږ څخه غواړي چې د دوی د کوم پیدا شوی دوست یا عزیز نوم چې زموږ په کوم خبرونه کې خبر شوی دی خو دوی ونه کړای شوای چې دغه چا شمېره چې دغه شخص پیدا کړي ترلاسه کړي. نو غواړي چې موږ دغه پیغام په خپل آرشیف کې ولټو او دغه شخص شمېره دوی ته ورکړو. درنو اوریدونکو موږ تل کوشش کوو چې د خپل امکاناتو په چوکاټ کې د خپل اوریدونکو هیلې ترسره کړو. خو کچیر زموږ دغه اوریدونکي چې کوم عزیز یې ورتلی د پروګرام لپل کېدو مخکې یو قلم او کاغذ تیار او آماده ولري او کله چې د خبرونې په ترڅ کې د خپل کوم دوست په حق له کوم معلومات واوري نو سمدستي هغه یاداشت کړي دا به ډیر ښه وي. نو په دې هیله چې همدغه اوس مو قلم او کاغذ چمتو کړی وي او د خپلې خوښې دغه خبرونې ته په غور غوږ یاست د نن ورځې دغه خبرونه لومړی د ځینو پیدا شوي عزیزانو د پیغامونو په خبرولو پیلو.
السلام علیکم دا ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو تاسو ایاز لطیفم له کونړ ولایت څخه خبرې کوم. زموږ همتایانو یو ماشوم پیدا کړی چې نه لس کال عمر لري شل ورځې کېږي چې له موږ سره دی. که دا ماشوم د هر چا وي نو موږ سره دی په دې شمېرا اړیکه ونیسي چې موږ یې خپلې کورنۍ ته ورکړو. زما د ټلیفون شمېره ده 0 5 5 0 0
3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
قدرمن اړین کارکون کو ته سلامونه علیکم تاسو ته مشر ته سلام کاران اړین چې جوړ خوش خوشاله زخت محمد خادم چړي کې مندل د دمن الله تواشر لوسالي د کارزک د سیمه څخه نیو ده نو پیغام دا چې زموږ په سیمه کې یو کاست داوود په نامه تقریبا د 33 کال کېږي په همدغه سیمه کې وسیج په سیمه کې گزاره کوي دا داوود په نامه د تاسو کې خپل ځان معرفي کوي د ایرات ولایت د شندر ولسوالۍ او د ښار د کلی فاصله کې درې وایي نو کوم مومن مسلمان ورور غواړي چې دا اوس په اړه معلومات ترلاسه کړي هم غواړي چې دا اوس پیدا کړي کله کوم دوستان کوم ملګري کوم ورونه کوم نور داس کړي باندې ما ځاګه وري نو زما د کشمیر سره داړي کوم چې زما د ټلیفون شمیره ده 01 01 1 3 2 8 1 9 بل شمیره ځان ځان کې سره ما 01 01 1 3 2 8 1 9 خو په امان
السلام علیکم زه فائدہ د ملسن ولا غفیز په تماشیم نو یو وخت را کړی دا په چین میږي د حساب له خاص کاته سوې ده من دې په تی یا دی په دې سره چې خو نن دې دې نو معلومي نو کله چې هغه یو خپل یو ګور باندې په دغه شمیره زنګ وی چې فر اجازه را شو یې نو سوا ته څه دی وښ چې فر اجازه وایا دې نو سوا ته څه شو یې نو دا چې یو ما چې زنګ وی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر وسط سوئی ضروری رکھی چاہیے مطلب ہم نے کبھی شروع والے سر کو مجھ کہہ کے کچھ نہ کالب دے وہ کال ہوئی تقریباً دے ہوئی تو دکاندار میں بھیڑ بغاری ہوئی قدار مومن مسلمان ہوئی نما سر سوال سے پتہ ہو شمار بنی علی کو سی افغانی سنگھ شمارا چپر و چپر و و ات یو درے شپر دری سالا شمارا شپر و دری یو جنزا نا دری دوا اتا اتا ابوان جسی شاری دری آوان شپر و سو و دوا سو یو اتا دری سو دری
بله سلام علیکم زه محمد اساق ابوان یم بلکې موږ یو ښنه بیره کړی دی من دی من را دلی ول سوالی دی نو دې دې خپل کورنۍ ته وسامه دی بس ده پر دلی خبر هله کوم ځا پیغام راځي دا ښنه په سامه دی دا خپل ښنه دی بو دی ډیر په سامه دی خپل کور ته چې چیرې کلی واز ما ځاغوري دی کورنۍ ما ځاغوري را خپل ښنه دی بو دی دا ښنه دا یو څه مشر ما سره دی ور دې دې خپل کورنۍ ته ډیر په سامه دی دا دې خبر هله کوم ځا پیغام راځي او راځي دا خپل ښنه دی بو دی دا خپل ښنه دی او خو ما دې له کوم چې زارم بار واخ او ځنګ راخوي راشي بوزي دي ناش مې راغه چې پر و تلور اته نه درې دوا و و دوا چې مې راغه یو ځل بیا ور پلان چې پر تلور اویا نه اچا د جېش و سوا د اویا
سلامونه لیکي تر هغه له مزه سرداد جننګ را هره در سره ما ننګرهار ولایت نیما دا دغه غلطه یو کاری شمن کړه کړه تستر غنا بنام دي چې دا معلومات نو کاری فرید الله دې پلار نیما مانلا دي که هرچا که هرچا سختل کی نظر تشماری و دې هره چې دې شماره سره به اړی کټینګ کړه خپل هغه غړې لاس ته راوړي ماری ورته وای ما 0 1 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
903 904 شماری ورته بیا تکراروم یو یو ورته وایم 0 8 4 4 5 5 0 دیو شماره د 0 8 9 0 3 9 0 4 که تاسو لګی خو وخت
پدنه شو زه شهر کې هم هر وخت کوي سي دغه شمه ته زنګوري د تلویزیون تیار دي او سلام
ګرانو دوستان دا و هغه پیغامونه چې ستاسو د پیداسوبي عزیزانو او خپلوانو په حق له معلومات ترکاو خدای دې وکړي چې ستاسو کوم رکسوي عزیز هم په دې جمله کې وي او اوس په هم راسو دغه اوریدونکو پیغامونه په ګډه ورو چې د خپل رکسوي دوستانو بلټ کړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جما یو زویدا آسان نوم دا او تقریبا نه کال کیږي یا لږ کال کیږي چې ورک دا او دا خدا مریض علی مریض بیا زادې را دول کار کوم کو نا جما دا فائش ته څنګه نشه تور کی دې ته په هر ځای کې چې کراچی کې کلا ور کې چې به خبر کې چې په هر ځای د دنیا کې دا شمارو دې ما دا زنګ وې زبر شماره وایم پیپر و نه نه دوا ات یو دوا یو نه یو ری بیا ته خدای او مله شماره صفر و نه نه دوا ات یو دوا یو اخر کې نه دغه شماره باندې ما ته زموږ آسان نن دا میدان شهر دا د نرخ د ولسوالۍ ده السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم عبدالحنان مریم له کندهار ولایت اسما یو دوست رکی ده پرویز احمد پنوم یو کدی دا اعلان اوری او یو دوستان اوری نو خدای جی کی چی مصر هیڅ سپر و نه نه سپر نه اته سلور و اته یو زمي دی او ام سپر و نه نه سپر نه اته سلور و اته دختر فرما
سلام علیکم تاسو ته کوم چې دا دی دا به لګول کنه د موږ په خو د کې او له کور څخه د بلال په نوم ټول جامع غوښتي دي چې ټلیفون شوه کوم چې تر اوسه واتیا یو سره شته دو سره یو لس چې د
السلام علیکم زه غایبون د فراد د ولایت د بلابلوک د مصالح سره پاری کې یم نو یو د اماز وی دی تقریبا د 2 کال کې چې نه دره وسو د مس د منیر کنا مده شل کال عمر لري نو مجه پاره هیڅ معلومات نه لرو کده خپل ځما غوري یا معنی د پاره به څوک معلومات لري مته په دغه شمې ټلیفون کې څه پر و څه پر اته دوه واره و دوه واره څلور یو درې یو
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ مجھے دوست فنان گل محمد بن عبد الرحمن زیدی دا انارگل عبدلو او دا خیر اللہ ورو بی سالک درکتہ و ورکی دا خبال کور دفعا لکوم کده هر چا سره یې څوک لري یا د خپل زموږ زغ اوري په دا شمېرې دي په تماس کې صفر اووه صفر شپږ صفر درې یو اتیا شپږ دېرش بیا شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپږ صفر درې یو اتیا شپږ دېرش
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما یو ورور ورکې د دولس کال دی نوم یې سیپلا دی په شنغزیا صدی کې نه درته سوی دی د کار ورورې په اړه معلومات لري پر دغه شمېره کې زنګ راوړي صفر اویا پنځه شپېته اته ویشت دوه سوه پنځه پنځوس شمېره یو ځل بیا صفر اویا پنځه شپېته اته ویشت دوه سوه پنځه پنځوس
مادر ټول مال سلطان محمد په نامه تازه ګل کا زوی دی د ماماګي خوري دی نو دغه تقریبا د پروسه ښکار لا هیڅ کیږي چې ورک دی نه درک دی رسار سړی کې پړ باندې معلومات لري ورور مشر دی په دغه شماره باندې اړي کې ونی سي چې پر و و تنځ شپږ درې دوه ور دوه دوه شپږ څلور شماره ځل بیا تکراروم چې پر و و تنځ شپږ درې دوه ور دوه دوه شپږ څلور والسلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه حبیب الله د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ څخه تاسو سره خبرې کوم موږ ورته دوست لرو چې په نامه د عبد الله جان دی د اصلي ځای معلوم نه دی واشیر د ولسوالۍ کې دلته موږ سره شناس لري که هر محترم ورور ته په حق له معلومات لري موږ ته دې په دالاندې شمېره باندې اړیکه ونیسي صفر اووه صفر پنځه نه نه شپږ یو اووه صفر شمېره یو ځل بیا درته وایم صفر اووه صفر پنځه نه نوي یو شپېته اویا
السلام علیکم مې دا پکې نه مې څه د ورې ټول څو د بازارو کې ګرځې نیمه نه خو به نه شي ولې دا نه فار نه پیدا کیږي معلومات یې کې ورې کور د درکه نه څه څه د دې زابل شي کوي د سوالې ریواز د کوم ځای ده نو معلومات واقعي ورزه نه شمه لري وایم کوم څه پیدا بیا وایې د څه واسه کې شوي بل څه مې ده مشه په وایې
هر جگہ کی بھی ہے معلومات راکی اور
السلام علیکم جمع خان د بلغس ولایت د بل مرغاب د سوالی د فنرال د کلی سره په تماس کې زما یو ورک عزیز چې په نامه د سیاه خان دی دا څنګه کار کوي نه درته کوي دا سره کلی هر سره کې په خپل مو ما چې په دا شمار ما سره لیکلی څه پر و څه پر څنګه دري اته یو څلور شپږ نه السلام علیکم
ہلو السلام علیکم میں محمد گل دی فلم زیری می بلانی می گدول اس کار دی ورک دی دکنار ولا چھ خبر کو
دل ری رادیو ٹورو کر تو ان کو اور دن کو السلام علیکم ز
نواب نینیغم د زابل ولایت د شاجیر ولسوالۍ د خالدالدین ولکلي څخه دا پیغام پرېږدم. زما یو زوی د شلالۍ نیمېږي، تقریبا اته میاشتې یا نهه میاشتې وخت به یې کېږي چې له کوره څخه تللی ده. نو دا درک یې نه ده راته معلوم چې ته یو ځای بندي یې ورک یې، که چېرې چا ته معلومات دي ده په هکله باندې وي او یا دی زما غږ اوري نو یا دې زما په دغه شماره باندې زنګ ووهي او یا دې ازادي راډیو ته پیغام پرېږدي چې پلانی ځای دی یا هغه ځای دې راوښي یا دې پته راکړي. ډېره مهرباني به وي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم، زه ندام احمد خبره کوم د کندهار ولایت ارغستان د ولسوالۍ د چوکاټو د خلکلي څخه. زموږ یو د اکا زوی دی چې په نامه د علاوالدین دی، د جمالي اکا زوی دی، د انبیا اکا ملسی دی چې مشوره په انبیا اکا دی، نن یې خانه کاري. تقریبا دا درې کاله کېږي چې د خپله کوره څخه نادراکه دی. هر مسلمان ورور په دې اړونده معلومات لري، یا د ژوندي یا د مرګ، موږ په دې د تلیفون په دغه شمېرو زنګ ووهي: 0 8 9 8 8 3 8. او شماره ځل بیا 0 8 9 8 8 3 8. وسلام، د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکاټو د کلي.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه ملالی مسلمه یم د هلمند نه، او زما ورور نادرکه شوی دی، د 5 ورځې کېږي. یو کلن دی، د عمران په نامه دی، او کال چې مسلمه ورور لیدلی په دغه شمېره دی زما سره اړیکه ونیسي. څه پروا، 3 1 3 8 5 9 8 5. بیا هم د اړیکې شمېره سپروا، 3 1 3 8 5 9 8 7.
شوا تخته تمام. درنو اوریدونکو، د ورکو سوي عزیزانو د نن ورځ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالي په هیله تر راتلونکو خبرونو پورې د خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 8 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 8 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیا نشوم. دشت دشت می چکا